په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. له نیم ساعته خبري مجله پیلو. نن دوشنبه ده، د وریا حمل میاشتې 9 د اپریل 13. پیل له خبرونو کوو. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی افسر قاسم قایم شکنجه او وژلی دی. د ښاغلي قایم خپلوانو د یکشنبې په ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي طالبان وروسته له هغې چې له قایم غوښتنه وکړه دندې ته ستون سي دی توقیف کړ. د تېر حکومت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي په خپل ټویټر کې لیکلي چې ډګروال قاسم قایم د طالبانو د عفی په فرمان خطا ووت او دندې ته تر ستنېدو وروسته د طالبانو لخوا توقیف او د شکنجې په نتیجه کې ومړ. د طالبانو حکومت لا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا د یوه افغان خبریال د نیولو او وهل ټکولو خبر ورکړی. دغه مرکز په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د آریانا نیوز پخوانی ویاند محیب جلیلي د شنبې د شپې ناوخته په کابل کې د طالبانو لخوا بې له کوم دلیله نیول سوی او سخت وهل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسلامي همکاري سازمان د خوړو د خوندیتوب د برخې مشر کابل ته د سفر پر مهال پرون یکشنبه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال سره وکتل. د طالبانو حکومت په ویلامې کې راغلی چې مولوي عبدالکبیر لیرلن بادویل سره په کتنه کې له افغانستان سره د دغه سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. بختر دولتي اژانس د ښاغلي بادویل په وینا ویلي چې د اسلامي همکاري سازمان ټول غړي هیوادونه ژمن دي چې د بشري مرستو د زیاتولو په برخه کې د عاجل اقدام د پروګرام تر چتر لاندې مرسته دوی هیوادونه له افغانستان سره کار وکړي. ټاکل سوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی ډیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتي او امنیتي مسایلو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بې طرفانه دریځ غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړي سفر په درشل کې پرون یکشنبه وویل، په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ دي. دا ډیره مهمه ده چې ډیموکراسي او دوستان د یو بل تر څنګ وي. تمه کیږي د بریتانیا صدر اعظم د پنجشنبې او جمعې په ورځو د هند په سفر ولاړ سي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډه دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سنت پیټرز په میدان کې د سپیڅلي اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. هغه په اوکراین کې روانه جګړه بې مفهومه وبلله. لطفاً راسی له جګړې سره ځانونه عادت نه کړو، ځان ژمن وګڼو چې د سولې لپاره خپل غږ اوچت کړو. راځئ له بالکونونو او سړکونو د سولې ناره ووهو. پاپ فرانسیس په افغانستان، لبنان، سوریه، یمن، عراق، لیبیا، میانمار او د افریقا په ځینو برخو کې د جګړو له کبله د بې پایه کړاو یادونه هم وکړه. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورسو، د هوا له حاله مو خبرو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه ولس. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 19. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 19.
ازادي راډیو ته ورجست په خبری مجله کې د دغه مسایلو تفصیل هم اوري. په ځینو غربي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټیکو استازولایو پر افغانستان د پاکستان وروستۍ بمباري غندلي. په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر
کوم برید چې دی دای په کلک ټکو باندې غندلی دی او دای د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بې ساری بشري بحران رامنځته کړی. په بل راپور کې په سویډن کې له دریو ورځو راهیسې د یوې ښي اړخې توندلارې ډلې او د هغې د مخالفانو ترمنځ شخړې روانې دي. ګڼې نجونې په تمه دي چې بیرته یې د ښوونځیو دروازې پر مخ پرانیستل سي.
په تمه یو چې دوی بیرته موږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې موږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
د خبری مجله تر 9 بجې راځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم دې پروګرام ته شرغلست. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. په ځینو لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک او استاز ولایو پر افغان خاوره د پاکستان وروستۍ بمباری غندلی. افغان سفارتونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی په خبره د پاکستان د دې سرغړونو مخه ونیسي. سفی الله ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
په ایتالیا، استرالیا، چک جمهوریت، ناروې، سریلانکا او ځینو نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاو یو ګډه اعلامیه خبره کړې او دا بریدونه یې غندلي. د راپورونو په اساس شنبه سهار وختي د خوست او کونړ په څو سیمو د پاکستان جټ الوتکو بمباري کړې چې له امله یې یوازې په خوست کې د وروستیو راپورونو په اساس 240 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په کونړ کې بیا د 50 کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې. د افغانستان د سفارتونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه بریدونه په کلکه غندل شوي او هغه یې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تېری بلله. د دې اعلامیې په تړاو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزادګل آریوبی د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د فوجي ځواکونو لخوا چې د افغانستان په خاوره باندې بمباري شوې ده، زموږ ټول ډیپلوماتیکو نمایندګانو په ګډه او همانګۍ باندې یو اعلامیه خبره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړل. دغه کوم برید چې دی دا یې په کلکو ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجدي غوښتنه کوي چې دې څخه باید مخنیوی وکړل شي.
په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت په فیسبوک پاڼه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي. په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې د ملکانو د وژل کېدو په غبرګون د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښولې. دغه سازمان مرستندوی ماموریت یونما لیکلي د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکانو په مرجوب لې اندېښمن دی او ملکان باید هیڅ کله پنه نه شي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم تر بریدونو یوه ورځ وروسته یک شنبه پر خوست او کونړ د پاکستان بمباری غیر انساني او ظالمانه وبللي. دغه وزارت ګواښ وکړ چې هیڅ هیواد باید دوی مقابل اقدام ته اړ نه کړي. د طالبانو مخالف ډلو بیا پر افغانستان د داسې ورځې د راتلو پړه پر طالبانو اچولې. د مقاومت جبهې په خپله اعلامیه کې د پاکستان د بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي طالبانو د افغانانو د دفاع لپاره هیڅ مناسب ځواب نه دی ورکړی او نه به د دوی په خبره ورکړی شي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه د خوست او کونړ بمباریو ته له اشارې پرته په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په خاوره باندې بریدونه کیږي او عسکرو ته مرګ ژوبل اوړي.
ومردل چې په څو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه غندلي. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د دغه بریدونو مخه ونیسي. د دې اعلامیې د جزئیاتو په اړه او دا چې سفارتونه څه کوي، سفی الله ستنگزی په چک جمهوریت کې د افغانستان له سفیر شهزاد آریوبی سره مرکه کړې ده.
ټول ډیپلوماټیک نمایندګانو په ګډه او همانګۍ باندې یو اعلامیه خبره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړل. دغه کوم برید چې دی دا یې په کلکو ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجدي غوښتنه کوي چې دې څخه باید مخنیوی وکړل شي. زموږ ټول سفارتونه نمایندګانې په ګډه باندې هماهنګ شوي دي چې کوم خلک چې بېځایه شوي دي په دوی باندې کوم مړندې بمباری شوي دي د دې څخه باید د طالبان څخه هم غوښتنه کړې دي او د دې کوم حج کړې دا د بشر حقوقو ته تر سپکاوی شوی دی او ډېر غټه مرګ ژوبله لري. تقریبا 140 کسان پکې شهیدان شوي دي او 2 پورې زخمیان شوي دي. هم په کونړ کې هم دومره تلفات لري. نو دا یو ډېره غمګینه ورځ وه او زمونږ د ټول نمایندګانو دپاره دا په کلکو ټکو باندې غندو او مونږ د نړیوالو.
ښاغلی سفیر، زه غواړم وپوښتم چې فکر کوئ یوازې د غندلو او د اعلامیې تر حده پورې تاسو مخته ځئ؟
نو مونږ خو خپل په دې وخت کې خپل غږ ټولو نړیوالو ټولنو ته هم رسوو، ملمتۍ ته هم رسوو او دا په کلکه مونږ وایو چې دا زمونږ د افغانستان د هیواد حاکمیت د ځمکې بشپړتیا د ملي ارزښتونو د ساتل دپاره ډیموکراتیک څومره خپلواک سوله ییز او سوکاله څومره اړتیا چې مونږ مخکې ځو او په دې باندې مونږ کفایت نه کوو. نو دا د مونږ دپاره د منلو وړ نه دی، باید نور اقدامات هم وکړو. په دغه وخت کې زموږ نمایندګانې د ډیپلوماتیکو لارې نه مخکې ځي. یوازې دا اعلامیه نه دی، مونږ نور هم انشاءالله تاسو به دې شاهدان و چې نور اعلامیې به مو کو خپل که ضرورت شو مظاهره هم کوو که ضرورت شو نور هم ملل متحد هم خپل دریځ وړاندې کوو.
ښاغلی سفیر، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې د خوست او کونړ د بدونو له پام پرته ویلي دي چې له افغان خاورې د موږ خاوره ګواښل کېږي، بریدونه راباندې کېږي.
دا هیڅ وخت توجه کېدل دی نه شي، ځکه چې پاکستان خو دعوه کوي چې دوی غوښتلی فوج لري او بیا که چېرته ترهګر وي د دوی په خاوره کې دي، کیمپونه د دوی په خاوره کې دي، نو دغه بېګناه خلکو او ماشومان ښځو څه ګناه کړی چې دوی راځي ړندې بمباری کوي؟ دا هېڅ امکان نه لري. که چېرته کوم ثبوت لري کولی شي دوی د ثبوت د طالبانو دولت سره شریک کړي چې دوی ورسره په ګډه باندې حکومت جوړ کړی دی، د هغې نه کولی شي دوی ډیپلوماتیکو لارو نه مشکل حل شي. دا خو د حل لاره نه ده چې دوی راځي تیارې بمبارونه کوي په کورونو باندې، په ماشومانو باندې، په ښځو باندې. نو د پاکستان دغه افغانستان کې کوم اور شي اچولی دی، دا د دوی کورونو ته روان دی او تاسو په خپله هم وګورئ چې دغه اور شي دی درېدونکی نه دی، دا به نور هم پراخیږي او زموږ تاسو وطن خو د دوی د خلکو د لاسه او د پاکستان د لاسه په دغه حال کې دی. نو دوی هم دغه ورځې ته روان دي. دا هره ورځ تاسو ګورئ چې یو نه یو بیو نه یو سیمه کې د دوی په پوځیانو باندې او په پولیسو باندې او په ملیشو باندې گزارونه کېږي، بمونه کېږي او دا نور مشکلات هم ورته زیاتېږي. نو دا خپله دوی جوړ کړي دي او د دې نتیجې به وګوري.
ښاغلی سفیر، پاکستان لخوا دغسې د بریدونو راپورونه داسې وخت راغلل چې پاکستان کې دننه هم سیاسي لوی تحول راغی، لا هم کړکیچ نه دی هواره شوی. له نوې ادارې د پاکستان د تاسو توقعات څه دي؟ فکر کوئ څه چینلونه به وي چې ورسره خبرې وکړي په دې ارتباط؟
سنګزی صاحب، د پاکستان ملکی حکومت څخه هیڅ توقع نه کیږي، ځکه دوی په خپله نه شي کولای چې هغه خارجي پالیسي مخکې اوسي. د دوی هغه خارجي پالیسي هغه د فوج د اسای په لاس کې دی چې هغه کې هیڅ وخت تغیر نه دی راغلی، خصوصا د افغانستان په هکله. اوس هم دوی نه غواړي چې افغانستان په پښو باندې ودرېږي. نو زما په نظر باندې زه خو کومه توقع نه تنه کوم او د څلوېښتو قانونو کې دوی هر نو کوشش کړی چې افغانستان کې مشکلات جوړ کړي. افغانستان خاوره هر څومره چې وي، حتی دوی کوشش کړی دی چې سیمو ته داخل شي. نو ملکي حکومت هر وخت تغیر کېږي، دا یو ځل نه دی، څو ځله دی، خو د دوی په خارجي پالیسي کې کوم تغیر موږ نه دی لیدلی، نو کومه تمه او توقع ترې کېږي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد آریوبی و چې په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د افغان سفارتونو د ګډې اعلامیې د جزئیاتو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دراپورونه لړۍ ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بې ساری بشري بحران رامنځته کړی. د یونیسف یوې مسؤولې ویلي چې ګڼ افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، خو دوی هڅه کوي چې مرستې ورسره وکړي. اخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندي هم ویلي چې کله یوې خوا اوکراین سره مرسته کیږي، باید د افغانستان خلک هیر نه سي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف د نړیوالو اړیکو او ملاتړ مسؤلې پالوما اسکودیرو چې افغانستان ته تللې یو لړ ټویټونو کې لیکلي، دا یې په سترګو ولیدل چې څنګه لسیزو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي رکود د ماشومانو لپاره یو بېساری بشري ناورین رامنځته کړی. پالوما اسکودیرو لیکلي د پکتیا په روغتون کې له لسګونو میندو سره لیدلي چې ټولو یې د خپلو خوارځواکو ماشومانو د بیړنۍ درملنې غوښتنه درلوده. د اغلی اسکودیرو په وینا یونیسف له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د بیلګې په توګه په ټول افغانستان کې 2215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي د یونیسف له ملاتړ برخمن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د آسیا پاسیفیک برخې هم په ټویټر کې لیکلي چې افغانان دا مهال د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له بې سابقې بحران سره مخ دي چې ښځې او ماشومان یې تر ټولو زیات اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندي په خپل ټویټر په یو ویډیو پیغام کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه کړې.
I'm speaking to you at the time when a major humanitarian crisis.
زه په داسې شرایطو کې غږیږم چې په اوکراین او ګاونډي هیوادونو کې یو ستر بحران د پراختیا په حال کې دی. البته د اوکراین په څیر لویو بحرانو ته باید پام وشي، خو زما پیغام دا دی چې د افغانستان په څیر سیمې نشو هیرولی چې په دوامداره توګه د یو این ایچ سی آر او نورو مرستندویو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم پرون د روم په سینټ پیټرز میدان کې د ایسټر په مناسبت په خپله دودیزه وینا کې په افغانستان کې د بشري ناورین یادونه وکړه. موږ له خدایه د میانمار او افغانستان لپاره چې خطرناکې ټولنیزې لانجې پکې نه کمیږي او خلکو ته یې غمجن بشري ناورین او کړاو رامنځته کړی، سوله او پخلاینه غواړو. د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو نړیوالو مؤسسو په وینا د تیر کال په اګست کې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو سره ډیری افغان ماشومان له ښوونځیو محرومه شوي او د خپلو کورنیو په خاطر باید یا سوال وکړي یا شاقه کارونو ته مخه کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. په سویډن کې له دریو ورځو راهیسې د یوې شیاړ خېتوندلارې ډلې او د هغې د مخالفانو ترمنځ شخړې روانې دي. دغه شخړې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو د پلان پر سر رامنځته شوي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د یکشنبه په ورځ په سویډن کې د یوې سختریزي شي ارخې ډلې لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو د پلان له امله د درېمې ورځې لپاره نشته روانې وي. د سویډن پولیسو پروند اپریل په 18 وویل چې په جنوبی شهر مالمو کې د شپې لخوا د شی ارخي افراطي ډلې او د هغوی د مخالفانو په نشته کې یو بس، یو موټر او څو نور شان سوځول شوې دي. په سویډن کې دا څورزي تر هغه طرحه ورسته چې د ډنمارکی سویډني سیاستوال راسموس پالودان په مشرۍ د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ سترام کورس لخوا وړاندې شوې نشته روانې دي. د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ سختې کرښې په عام محضر کې د قران کریم د نسخو د سوځولو طرحه ورکړې ده. د سویډن په پلازمینه سټاکهولم، لینکوپینګ او نورکوپینګ کې هم د نشټو او مظاهرو راپورونه ورکړی شوی. هغه سیمې چې پکې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ د قران کریم د سوځولو پلان لري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بغداد کې د سویډن شارزدافیر دی وزارت ته احضار کړی او خبرداري ورکړی چې دا پیشه په ټولیزه توګه له مسلمانانو او په اروپا کې د مسلمانانو، عربو او مسلمانو هیوادونو سره د سویډن د اړیکو لپاره جدي پایلې لرلی شي. د سویډن په جنوب کې د پولیسو ویندوی کیم هیلد وویل پولیس به په لانس کرونا شهر کې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ د مظاهرو جواز لغوه نه کړي، ځکه د دې کار پایلې به سویډن ته چې د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکوي شې نه وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درو پرونو په بل ټولګه کې د اسمت څاروان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونې دا برخه ز اسمت څاروان وړاندې کوم. په کندهار کې دوی پخوانی فابریکې بیرته پرانستل کیږي، خو د نجونو لیسې لا هم نه دی پرانستل شوی. لومړی مو په دې اړه د غزنی د نجونو زده کوونکو له انتظار خبرو. د غزنی یو شمیر نجونو زده کوونکي وای د ژوند هر ورځ په دې تمه تیروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وای زده کړې د نجونو یو انساني، اسلامي، افغاني او قانوني حق دی، خو دغه حق ورڅخه ترول شوی دی. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له څه باندې اتو میاشتو راهیسې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو او یا بند ساتلو په اړه ښکاره دریځ نه لري. نور حال په دې راپور کې
به احساس کوم چې کله زما مکتب بیرته شروع شي زه خپل درسونه ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زوایت مونږ ته ورکول شي.
شاوخوا څوارلس کلنه حدیقه د غزنی ښار په یو لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړی اوس په کور ناست او د خپل تعلیمي راتلونکي لپاره انتظار کوي. دا وایي په دې هیله د ژوند شپې او ورځې تیروي چې طالبان به څه وخت د دوی پر مخ ښوونځي پرانیزي چې دا د هیواد د نورو نجونو تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اوس والله ډیر اندېښمن یو، دې ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ورونه مجاهد ورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونه ته ادامه ورکړو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي د ژوند هر ورځ په دې تمه تیروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي. ګلغوټۍ پیغلوټې ده چې د غزنی ښار په یوه لیسه کې یې په دولسم ټولګۍ کې زده کړې کولې. نوموړې ازادۍ راډیو ته وویل اوس د ناهیلۍ ژوند کوي او کله کله خپل راتلونکي ته ژاړي.
هر وخت چې مکتبونه هر وخت چې خلاصوي وي، هر وخت شاګردان هغه درس هم وایي، یو څه به شته دی هغه په خاطر درس به وایي و تشویق بشي، او اوس خو نه درس ته سم نه ټول داسې ناهیلې یو.
ملالۍ د غزنی د یوې بلې لیسې یوه بله زده کوونکې ده. دا وایي که زموږ په وړاندې ښوونځي همداسې بند پاتې سي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته ورسره پاتې سو.
اوس خدا فکر کوم موږ ښوونځي خلاص شي نو موږ به خوشحاله شو. ټول جنکیان دا فکر کړي که ښوونځي خلاص شي نو موږ به خپل زده کړو ته بیرته دوام ورکړو، که خلاص نه شي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته پاتې شو.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې له تیرو اتلسو کالو څخه پکې سختو جګړو د انجونو زده کړې زیاتې اغیزمنې کړې دي، خو اوسنی بندیز هغه څه دی چې دغه انجونې زده کوونکي زیاتې اندېښمنې کړې دي. مریم هم د دغه انجونو زده کوونکو له جملې څخه یوه ده. دا وایي کله کله مې غرې ونیسي وژاړم، په خپل راتلونکي افسوس راسي او اندېښمنه سمه چې داسې نه دغه توره شپه راباندې وتپل سي.
مخکې به موږ ټوله ورځ په بیلابیلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو، او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو، او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي نو موږ ډېر مصروف په د کور په کارونو باندې یو.
دغه انجونې په داسې حال کې د طالبانو له حکومت څخه د انجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ته روانې میاشتې په 26مه نیټه یو وار بیا ویلي وو چې په افغانستان کې د انجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې دوام لري.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړی اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 1400 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
دا غبند دروازه چلويش کال وړاندې د زرګونو کاریګرو د تګراتګ لار و، خو شپارس کال کیږي چې تړلې او د میلیونونو ډالر په ارزښ د دې فابریکو ماشينونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیل د کندهار د نساجی په نخي او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت یې په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنګ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوځي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 سلویش کال کې جلد په دا فابریکه کې کار کوم. د پشمي فابریکه کې تقریبا 2 دېرش پایه باف ماشینونه لري او نور مختلف ماشینان د نختابي او د کرملر او د رنګامزي دي. د پشمي نساجي فابریکه کې او په نخي نساجي فابریکه کې تقریبا 1,500 پایه ماشین لري. تقریبا 50,000 یو نیم زر نفر موږ دلته کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکه نوې مونتاژ شوی و، چې اندازه کار چلن شوی و، چې فابریکه په مونتاژ حالت کې و، یعنی د رنګامزي د نیمه مونتاژ حالت په لکه تر اوسه پاتې دي. نور باف مختبی ګرد ماشینونه فعال دی یو سب موږ ځینې کار خسته دی
د کندهار د نساجی نخی او فشمی فابریکی چې یو وخت پکښې نږدې لزر کسانو کار کاوه اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل شوي د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخی او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر یو نیم میلیون ډالرو ډیر لګښتارتیا لري
او په لاندې لپاره چې اوس ځین ماشینالات دي داسې معنی چې کله به موږ وایو چې د مخریب یا غو پهاله سي پهاله به کار به وکړي خو په مجموع کې موږ د دواړو د پښمو د نخی د لپاره د یو نیم میلیون ډالرو په شاوخوا کې ارزښت دغه مستریب ترتیا لري
بلخوا د کندهار د صنایع او مادن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري
موږ د دې ځنځري شاته کار کړی دی موږ پمبه تولیدو ولې موږ پمبه په تار نه سړولای یا موږ وړی تولیدو موږ وړی دلته په نور شانو باندې نه سړولای نو د صنعت په برخه کې به دا ډیره غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي
او اوس په هم وګورو چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان پر کونړ او خوست ولایتونو د پاکستانی ځواکونو د جمعې د ورځې د بریدونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي د برېټانیا میل ورځپاڼې د بریدونو د پاکستان له لوري د افغانستان طالب واکمنانو ته توند ځواب بللی چې د پاکستان په وینا دغه هیواد وسلوالو مخالفانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی ورسپانې لیکلی چې پاکستان په افغانستان کې د ملکی وګړو د وشل کېدو د تور په اړه له څویلو ډډه کړي او د دې پر ځای طالبان تورن کړي چې د پاکستان خلاف د حملو مخه نه نیسي ستارز اند سترایپس ورسپانې هم په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستانی الوتکو په بمباری کې ملکیان وژل شوي دي د ورسپانې پر اساس پاکستان تر دې دمه په کونړ او خوست ولایتونو کې د ملکی وګړو مرشوب لري تایید کړی نه دي او د دې پر ځای افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان پر خاوره د پاکستانی طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی د ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې دا برخه راخیستې چې وایي تر هغه په خلاص لاس د افغانستان له خاورې څخه په استفادې په پاکستان کې حمله کوي ستارز اند سترایپس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې الفاظ د معمول خلاف تون بللې دي ځکه چې پر پاکستان ډیر ځلې تور پوری شوی چې په تیرو شلو کلونو کې په خپل خاوره کې افغان طالبان ساتلي ورسپانه وی تر اوسه څرګندنه ده چې آیا د پاکستان نوې صدر اعظم شهباز شریف به هم د مخکینی صدر اعظم عمران خان په شان د طالبانو ملاتړی وي او کنه ورسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پاکستان د سفیر احزاری دو ته هم اشاره کړې او د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد دا خبره هم خبره کړې چې پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې دا هیواد باید د افغانانو حوصله ونه ازبوي او هغه تیروتنه تکرار نکړي چې نورو کړې ده د ورسپانې په یو بل برخه کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انستیتیوت په قول کې چې د سش کال د مارچ میاشتې تر پایه په پاکستان کې 25 بریدونه شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15 ډیر دي د دغو بریدونو مسؤلیت یا د پاکستاني طالبانو تحریک او یا داعش په غاړه اخیستی دی د دغه انستیتیوت د اجرایی رئیس امیر رانا په وینا د طالبانو او داعش حملو سش کال مرشوب ډیری اړولې د دې د انستیتیوت پر اساس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو ډلو فعالیتونه څاري سش کال 155 تنه وشل شوي حال دا چې تیر کال 18 تنه وشل شوي وو
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ مخته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
دیش میری تا لاند پیغام ثبت کړئ 00 22 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو 00 22 11 24 15.